ټاکل شوې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولای شوی چې تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې په بیساري کچې لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډېره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد یې پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړوونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یک شنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځانته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټۍ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړو. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څېړلي وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت تر سرګو کیږي. دغو څېړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د یک شمې پورز د شپګول ویدز بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسید. 40 روپۍ ټولنې سره دغه هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبري وکړي. د جرمنی خبری اژانس ویلي واتفول د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یو اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یو غوښتل چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبه مونتینګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 ویکټو ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه کسبګرو، سوداګرو او عام خلکو په لندیکوتل کې د تورخام د خلاصون غوښتنه وکړه.
دواړو ذمہ دار خلکو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکرات ته لاره حل شي او بارډر دا فوري توګه کولا کړی شي.
د ترافیکی حادثو د قربانیانو د یاد ورځ داسې مهال المنزل کیږي چې افغانستان کې هم دغه پیښې ډېرې شوې.
موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. خورا پسې تللو د خاکي تونل په سیمه کې موټر خوښ شو، لاندې کندې ته ولوېده.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د کډوالۍ په سیستم کې د پراخو بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کوي. دا چې طرحه کې څه راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. او د ازبکستان ولسمشر هڅه کوي د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د سر راپور ته. لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولی ته نږدې د دواړو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دغه لاره ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره خلاصه کړي. اعتراض کوونکي وایي چې باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالي تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې دا تګ راتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشخړې او جګړې وروسته بند شوې دي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او اوسیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یک شنبه په ورځ د نومبر په 14 په لنډی کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیریوی میاستې زیات وخت راهیسه د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولې دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لرونکوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړي دیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازی او د لاریون کوونکو له ډلې دی وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل سي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک کاروباري عام ولس مزدوران ټول پکې او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکرات په لارې حل شي او بارډر یې دا فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا کړی شي.
په تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلارونکې برخه اخیستې وه وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاري نظم ګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې دا کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه ده د میز د لارې خبره حل کړه سره یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد لاړ شي چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي نو مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به هم د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدورکار دی ټرانسپورټر دی دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي چې په تیرو پنځو اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ګودام خرچې ویلې را روان دي مزدوران کوزیدل جګېدل شو مالونه او کوزیدو جګېدل خرابې دي چې کوم تاوان شي نو ما څه کولی دي داسې وچې تر اوسه پورې سلوي 500 زره ډالر پر تاوان خو سره ژوند شوی دي دې کې څه داسې مالونه چې هغه مو ټیک ټاک وی پرې کېږي را مو نو وښته ځکه چې د ګودامونو کې داسې ګودامونه نه دي نو زه نو داسې کسان شته چې هغه له کوم ډالر
پاکستان د تورخم پوله او له افغانستان سره نور لارې د دواړو خواو ترمنځ لنخته وروسته له شاوخوا 15 یو راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت ته لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12 له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاستې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی د نومبر 14 د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ په افغانستان کې د ترافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وای د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ سړکونو خرابوالی او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هواد کې لزګونه کورنۍ د ویر ټغر تکینوي. یو شمیر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی د ترافیکی نخونه موجودیت او نور ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونی ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبه په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخله میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشټون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیوې ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامسته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لوی لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. په ورا پسې تللو په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغه تموک ترافیکی پیښه وکړله. سړک خو یو ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې موبلې نه او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خو یې شوی دی او موټر خو یې شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکی نښو نشټواله او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور چې ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کلن خرد است، یک طرفه است د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میروه، باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدش این است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته ویل که څوم څه کال د دغه ډول پیښو لامله د رامنځته شوی مرجوب دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ټرافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. دې ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ټرافیکي پیښو لامله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 100 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از راه ساختاري با عموم معیار او استانداردای کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نه گرفته او اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراز د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې له امله یې مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ټرافیکي پیښه وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 90 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26مه د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافرو وړون کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نومبر 14مه د ټرافیکي پیښو لامل د قرباني شوی کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شوی کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ خودلو او د غراز د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار منځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ لوري رامنځته شو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی اوریدونکو د افغانستان مسلو